پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه وخت د غرمې پوره 12 بجې درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو پیښو او تحولاتو ریپورتونه پکې تاسو ته وړاندې کوو زه سلطان محمد سرور ستاسو ملګریم د ولسی جرګې یو شمیر غړي تور لګوي چې جمهوریت ریاست د انتخاباتو د کمیسیون په چارو کې لاس وهي درنو اوریدونکو د دغه خبر تفصیلی ریپورت د خبرونه په پایلې کې لرو خو لارڅ د مخه پام وکړي د ساعت مهمو خبرونو ته چې همکار صالح محمد صالح وړاندې کوي
د امریکا یو تجربه لرونکی جنرال په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قمندان په توګه ټاکل کیږي په کندهار کې د پرونی 14 د وژل سو شمیر تر شلو اوښتی د ایران ولسمشر په ورزشي لوبغالو کې د ښځو پر ګډون د څو لسیزو د ممنوعیت د لرې کېدو غوښتنه وکړه امریکایي رسنیو د چارواکو په حواله ویلي چې د ځانګړو عملیاتي ځواکونو یو تجربه لرونکی جنرال په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو د عمومي قمندان په توګه غوره سوی دی دغه جنرال سکاټ میلر نومیږي چې د اوسني عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن پر ځای به خپله دنده پیلوي میلر د امریکا د مشرانو جرګې تایید ته هم اړتیا لري څو په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان سي خو د هغه تر راتګ به سږ کال تر ډیره اوسنی جنرال ښاغلی نیکلسن پر ځای پاتې وي د نیکلسن د ماموریت وستی میاشتې په افغانستان کې د جګړو د تر ټولو سخت حالت شاهدی دي پینټاګان یا د امریکا دفاع وزارت د میلر د نومولو په اړه د امریکایي رسنیو پر راپور خبري نه دي کړې جنرال سکاټ میلر چې تر دې مخکې په افغانستان عراق او سومالیا کې د خاصو ځواکونو عملیات مخته وړي دمګړي د امریکا د ګډو ځواکونو په قمندانۍ کې چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د کمانډو ځواکونو تر ټولو خاص عملیات اداره کوي دنده مخته وړي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي مرستیال نظیف الله سالارزی له امنیت شورا غوښتنه وکړه چې د افغان ملکیانو د خوندیتوب لپاره مناسب اقدامات وکړي شغلی سالارزی پرون د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې ویل دا شورا د نړیوال سولې او ثبات راوسلو لپاره د ملګرو ملتونو د یو اصلي باوري غړي په حیث خپل اساسي رول ترسره کړي د امنیت شورا پرونی بحث په وسلوالو نشته کې د ملکیانو خوندیتوب ته ځانګړی سوی وو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي مرستیال وستین امنیه د کړیاوی ویل چې په افغانستان کې پر هجوماتونو شوونځیو روختونونو د انتخاباتو د نوملیکنې پر مرکزونو او نور خوندي ځایونو بریدونه زیات سیوی دي په کندهار کې د پرونی 14 د وژل سو کسانو شمیر 21 او د ټاپیانو 40 تر رسیدلې ده دغه 14 پرون غرمه د کندهار د 14 امنیتی حوزې په مربوطاتو کې هغه وخت وسو چې امنیتی ځواکونه غشتل په یو ټونس ډول موټر کې نیول سوی منفجره مواد شند کړي د دې 14 د تلفاتو د زیاتې دوه خبره سیمایزو چارواکو ازادي رادیو ته تایید کړي ده د کندهار دی والی ویان داوود احمدی هم پرون ویلي و چې د 14 د شدت زیاتوالي ته پکتو کې دای سي د مرګ جوړل شمیر زیات سي په وژل سو او ټاپیانو کې ملکیان او پوځیان شامل دي د دې 14 مسولیت چانه دی منلی د غور ولایت چارواکي وایي چې د ولایتي شورا په خوانی غړی غلام یحیی راجی تیر شپه خپل دوه ساتونکو سره وجل سوی دی هغه په ورستیو کې د غور ولایت په 400 ولسوالۍ کې د ولسی پاتونوالو مشر وو د غور د امنیت قمندانۍ ویان اقبال نظامی ازادي رادیو ته ویل چې شاغلی ناجی له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې وجل سوی دی د هغه په خبره وسلوالو طالبانو پرون په 400 ولسوالۍ کې حمله پیل کړې چې تر نن سهار روانه وه د وسلوالو طالبانو د مرګ جوړلې په اړه څه نه دی ویل سوی د ګران ولسمشر حسن روحانی په ورزشي لوبغالو کې د شوزو پر ګډون د 14 د ممنوعیت د لری کېدو غوښتنه وکړه دا خبر د ایران جمهوریت ریاست او رسنوي ورکړی دی د ایران د جمهوریت ریاست د اعلامیه په حواله ولسمشر روحانی ویلي په کار نه ده په اسلام کې د شوزو او نارینه و ترمنځ کوم توپیر وسی ځکه نو شوزو ته باید په ورزشي پروګرامونو کې د برخه اخیستو اجازه ورکړل سي په ایران کې له اسلامي انقلاب وروسته نه د شکل کې چې شوزو نسی کولای ورزشي سټډیومونو ته لاړ سي په ورستیو میاشتو کې دغه امنیت پر ضد اعتراضونه زیات سوي وه هغه مور چې خپل لور یې پاکستان ته د سفر او له یو زاړه سړي سره د واده کولو له کبله تیر ایستلې وه، په انګلستان کې د جبري واده په سبب محکومه سوه. دا به په انګلستان کې لومړی کس وي چې د جبري واده په تور محکومېږي. د بشري حقونو مدافعان وایي د برمنګهام په یوه محکمه کې پرونی محاکمه هغو کورنیو ته قوي پیغام ورکوي چې د خپلو لوڼو د جبري واده سوچ ورسره دی، او د هغوی لوڼو ته جرات ورکوي چې خپله خبره وکړي. په دې قضیه کې یوه 14 کلنه نجلۍ شامله ده چې پاکستان ته د سفر پر مهال د هغه سړی په نوم سوی وه چې تر دې 14 کاله مشر و. څارنوالانو ویلي چې دغه سړی له دې نجلۍ سره یو ځای سوی و، خو بریتانیا ته له ستنېدو سره سم هغې نجلۍ خپل ماشوم له نت څخه لرې کړ. د هغې مور چې هویت یې نه دی په ډاګه سوی، خپل لور په 2014 میلادي کال کې د رخصتۍ په پلمه پاکستان ته بیولې وه، خو هلته له رسېدو سره سمې ورته ویلي وه چې باید واده وکړي. بریتانیا په 2014 میلادي کال کې پر جبري ودونو بندیز ولګاوه، او د روسیې او بلغاریا ولسمشرانو خپلې کلتوري اړیکې وستایلې او ژمنه یې وکړه چې په خپلو کې به اقتصادي اړیکې لا پیاوړې کوي. د تور سمندرګي په ساحلي ښار سوچي کې پرون ولادیمیر پوتین او رومن رادیف د خپلو هیوادونو لرغونې اړیکې هم وستایلې، او د انرژي د څو لویو پروژو پر مسلې په خپلو کې بحث وکړ. په پام کې ده د بلغاریا صدر اعظم بویکو بوریسوف هم په راتلونکو ورځو کې مسکو کې له ولسمشر پوتین سره وګوري.
صالح صاحب ډیره مننه. وخت د غرمې 12:06 درنو اوریدونکو، ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.89 او اف ام 100.5 اوري. د دغو مسایلو او موضوعاتو تفصیلي رپورټونه په خبرونه کې په ګډه اورو. د ولسی جرګې یو شمیر غړي تور لګوي چې جمهوری ریاست د انتخاباتو د کمیسیون په چارو کې لاس وهي. پرون د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو مرستیال هم ورته تور لګولی وو. د افغانستان او ترکیه ترمنځ د مالونو د صادرولو په هدف لومړنی هوایی دهلیز پرانستل شو.
تاهد افتتای دهلیز می باشم و قرار است بر بار اول به مقدار
دوبل منگ ده دغه دهلیز ده پرانستو شاهدان یو، او پا پام که ده چه ده لومری زل لپاره 15 تن افغانی محصولات چه قالین او وچه میوه پکه شامل ده دغه هوایی دهلیز للاره ترکیه تصادر.
د کونړ اوسیدونکي له امنیتي ځواکونو غواړي چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د نوملیکنې د مرکزونو امنیت ونیسي.
زمانو مل خان بادشاہ سرکانو قوم شورا رئیس دولت نه خاصتا غوښتنم دا دغه کوم سټیشن چې د رای د استعمالولو لري په دغه ورځ باندې مثال د امنیتي تدابیر ونیسي چې زمونږ ولس خدای نه خاصتا څنګه ځایني.
نور مطالب او ریپورتونه هم لرو، او د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د مخکخو خزو اونیز پروګرام مهروي له موږ سره اوسئ. د ولسی جرګې یو شمیر غړي تور لګوي چې جمهوری ریاست د انتخاباتو د کمیسیون په چارو کې لاس وهي. دوی وایي که وضعیت همداسې دوام وکړي نو د انتخاباتو مشروعیت به تر پوښتنې لاندې راشي. پرون د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو مرستیال هم تور ولګاوه چې جمهوری ریاست د کمیسیون په چارو کې لاس وهي، خو جمهوری ریاست دا تورونه یو مخ ردوي. حدیث پردیس په دې اړه د کابل له استودیو تفصیلي رپورټ اوروي.
بله مننه. د سرور صاحب لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي په نننۍ غونډه کې دوی انتقاد وکړ چې د افغانستان جمهوری ریاست او په مشخصه توګه جمهور رئیس د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په چارو کې مداخله کوي. د دوی په خبره دغه مداخله که چیرته په همدې شکل باندې دوام کوي نو د شفافو او عادلانه انتخاباتو ترسره کیدل په افغانستان کې ممکن نه دي. او دوی د خپلو دغه ویداو لپاره وویل چې په دې رابطه باندې ثبوت هم شته، او د تیرې ورځې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مرستیال معزوله دولتي څرګندونو ته هم اشاره لرله چې په ښکاره د دې ښکارندوی کوي چې جمهور رئیس د انتخاباتو په چارو کې مداخله کوي. له ډلې ظهیر سادات په غونډه کې وویل چې د شفافیت تر دې وړاندې د شفافیت په رابطه باندې اندېښنې موجود وي، اما دا چې اوس دا مسله را برسېره شوې چې په مستقیمه توګه جمهوری ریاست د انتخاباتو د کمیسیون په چارو کې مداخله کوي، په مطلق شکل د انتخاباتو د مشروعیت تر پوښتنې لاندې راتلی شي.
حلقات عرب و بخصوص رئیس جمهور میخواهد کسانی که حداقل شفافیت در برگزاری انتخابات در نظر دارند اونا را از سر رایشان دور بسازند و انتخابات را مطابق میل و خواستشان برگزار بکنند که انتخابات پر از تقلب و انتخابات غیر شفاف تا بتوانند افراد دلخواه خود را به پارلمان بیاورند.
دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مرسیال معزوله دولتي ادعا وکړه چې د تذکیرو د کاپي په رابطه باندې د سټیکرو موضوع په اړه یو بحث کې جمهور رئیس دوی ته ویلي که چېرته د ده له غوښتنې سره مخالفت لري نو خپلې دندې دې پرېږدي. اما په عین زمان کې جمهوري ریاست وایي چې جمهور رئیس په مشخصه توګه په کوم شکل چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ماوین دغه څرګندونی د رئیس جمهور له قوله بیان کړي د سینې دی ویل شوی، بلکې دا مسله واضح شوی چې کچیرته د انتخاباتو خپلواک کمیسون اوسنی کمشنران نشي کولای د انتخاباتو د کمیسون د انتخاباتو د ټوله پروسه په سم شکل چې ولس وختنه لري مختوي سینو خپل دندې دی پرېږدي. لدی ټولو سره سره د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ دوی وی په هر حال موجوده وضعیت په هیڅ وجه د انتخاباتو د پروسې له شفافیت او همدار از انتخاباتو پروسې له تر سره کېدو سره مرسته نشي کولای، بلکې لا به هم بد اغیزې پرې باسي. د دغه بنسټ جیوی مشر یوسف رشید سره مخبري وکړي، دوی ویل چې کچیرته ولسمشر دغه خبره نه وی کړي هم خو اوس چې د انتخاباتو د کمیسون کمشنران دا ډول څرګندونې کوي په یو شکل په ولس کې عام ذهنیت ګډوډ کړي او د دغه وضعیت دوام کولای شي د انتخاباتو په پروسې باندې هغه نسبی باور چې موجود ده هغه ته هم په جدي توګه زیان ورسوي. بلې سرور سی
مننه درنو اوریدونکو. د همکار حدیث پردیس په رپورت کې مو واوریدل چې د ولسی جرګې یو شمیر غړي تور لګوي چې جمهوری ریاست د انتخاباتو د کمیسیون په چارو کې لاسوي، خو جمهوری ریاست دغه تورونه یو مخ ردوي. بلخوا د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان وایي د کمیسیون او ارګ ترمنځ د بې باوریو په دوام کې د شفاف انتخاباتو ترسره کېدل ممکن نه دي. زموږ همکار حدیث پردیس د همدې موضوع په اړه د سیاسي چارو له کارپو کبیر رنجبر سره خبرې کړې چې نوموړی په سر کې د کمیسیون د روان وضعیت د اغیز په اړه غږیږي.
کله دغه حالت راوستل په دې وطن کې په ګټه د هیچا نه ده. فکر نه کوم چې هلته جمهور رئیس یو سوی نیت درلوده او قصد مداخلې درلوده. زه په دې معتقد نه چې هغه فکر کاوه او هغه ته چې اطلاعات ورکړل شي وو چې دغه دغه اشخاص چې په تذکیرو کې سټیکر لګول کېږي دوی امنیتي خطر سره مواجه کېږي او دا شکایتونه خورا ډېر راغلل. له ټولو ولایاتو راغلل، خلک اوس بیخي نه ځي هلته، خپل نوم نه ثبتوي، تذکره نه اخلي. د همدغه لپاره چې طالبان دوی تهدیدوي چې که تاسې تذکرې کې دغه سټیکر و او هلته دغه پوسو لو چې تاسې راورکوونکي یاستئ نو تاسې ځوان په خطر کې دی، تاسې د منځه ځئ او دوی تهدید کړي ډار کړي دي. نو دوی دغه لار دی هغه ته وله یقینا جمهور رئیس چې دلته څه رقم دغه امنیت د دغه رای ورکوونکو تعمین شي. نو هغه لپاره یې د کاپي پیشنهاد کړی وو او دوی له دې نه یو دوه ماجرا جوړه کړه او دکې لاسرسنه کېږي په دغه مسایلو کې. زه فکر نه کوم دا چا په ګټه وي.
ستاسو نظر رنجبر صاحب، د انتخاباتو په کمیسیون کې یا د دوی په چارو کې د جمهوري ریاست یا د ارګ د مداخلې په رابطه باندې عملي کړنلاره ستاسو نظر څه ده؟ چې
عملي دا ده چې اول خو پرنسپ کیس نه مداخله باید ونیسي او زه په دې معتقد یم چې دوی تر اوسه مداخله نه ده کړې او بل دې به نه کړي. زه ګیله له رسانۍ لرم چې دوی اکثرا له یو ډېر واړه شي نه ډېر لوی ماجرا جوړوي او هغه ماجرا د ولس په ګټه نه ده، د خلکو په ګټه. دوی اصلا دغه ملي ګټې په نظر کې نه نیسي په دغه مسایلو کې.
بله، او فکر کوي چې د دغه وضعیت په دوام سره موږ به د شفافو انتخاباتو یا داسې انتخابات چې حداقل ولس ته د منلو وي شاهدان اوسو؟
شفاف انتخابات موږ په سترګو نه شو لیدلی. د دې لپاره چې دغه برقي تذکرې چې هغه نسولې توجیه نسولې هر رقم اسناد و نور اسنادو کې هیڅ څوک نشي کولی چې تقلب مخه ونیسي، دا غیر ممکن ده. د دې لپاره چې هغه کارتونه چې جعلي جوړیدل په پاکستان کې او په هغه باندې خلکو رای ورکړي دي، رای ورکول شوي دي. اوس عین کار په دغه تذکرو کې کولی شي، او له بلې خوا یو نفر کولی شي چې لس ځایو کې تذکرې واخلي او لس وارې رای ورکړي. همدا اوس هم له هغه له خاطره دغه میکانیزم چې منځته راغی د کمیسیون لخوا او دغه تګلاره او دغه رقم سیستم د انتخاباتي له دنیا د خپل تقلب ته لار وازه کړې ده او ستونزې په آینده کې به عملا تاسې ووینئ.
د سیاسي چارو کارپو کبیر رنجبر د انتخاباتو لپاره د تیاریو او په دې هکله د ناندریو په هکله نظر ورکړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په تیرو دوه کلونو کې په شپاړسو هیوادونو کې په روغتونونو او روغتیایي پرسونل څه باندې زر د تاوتریخوالي پیښې شوې دي. درنو اوریدونکو، په دې هکله تفصیلي ریپورت لرو، خو تر هغې مخکې ناجیه صافی اقتصادي خبرونه اوروي.
د سمنګان د کرنې ریاست چارواکي وایي د وروستیو سیلابونو له امله په دغه ولایت کې افغان بزګرو ته درانه زیانونه اوښتي دي. د دغه ولایت د کرنې رئیس همایون حبیب نن ازادي راډیو ته وویل چې دغو سیلابونو په ځینې ولسوالیو کې تر لس زره جریبه ځمکې تخریب کړي. ښاغلي حبیب وویل دغه بزګر دا مهال له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د سمنګان د کرنې ریاست وایي هڅې روانې دي څو د کرنې وزارت او ځینو مؤسسو له لارې دغو بزګرو سره مرسته وشي. د بلخ ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین له حکومت غواړي تر څو د بلخ او یو بهرني هیواد ترمنځ هوایي دهلیز پرانیزي. د دغې خونی مسول نصیر قاسمی نن ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې په بلخ ولایت کې ښه امکانات موجود دي، خو لا هم د شمال او شمال ختیځ سوداګر مجبوره دي تر څو د ډېرو ستونزو په منلو سره کابل ته انتقال کړي او بیا له هغې لارې بهر ته ولېږدوي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل او ډهلي ترمنځ د هوایي دهلیز سربیره تېره ورځ د کابل بل ترمنځ هم هوایي دهلیز پرانیستل شو. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یوه بوجۍ قزاقي اوړه 1080 افغانۍ، د بوري یوه 50 کیلوي بوجۍ 1550 افغانۍ، د وریجو یوه 3.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1060 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 150 او یو لیټر ډیزل په 90 افغانۍ یو پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو کې ډالر یو اوی افغانۍ 15 شپته بوله، یو روپۍ یورو 30 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ 50 بوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ، زر ایراني تومان 11 افغانۍ 30 بوله او زر پاکستاني کلداري 600 افغانۍ.
دولس او اتلس دقیقې دي. درنو اوریدونکو، زمونږ غږ له ازادي راډیو په منځني چپه 1289 او اف ام 100.5 اوري. د خبرونه په دې برخه کې د نړیوالو تحولاتو په اړه ریپورتونه لرو. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په تیرو دوه کلونو کې په 1400 هیوادونو کې په روغتونونو او روغتیایي پرسونل څه باندې 1200 د تاوتریخوالي پیښې شوې دي. دغه موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړي او اوس له موږ سره په استودیو کې ده. فریبا جان، استودیو ته ښه راغلاست.
مننه سرسره.
د دې سره صلیب کمیټه څه وایي چې د دوغو پیښو د زیانونو په هکله څه تفصیلات ورکوي؟
بله، د سره صلیب د نړیوال کمیټې مشر یوز ډاکورد تیره ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته داسې مهال د خبرې کړي چې شاوخوا دوه کاله وړاندې د ملګرو ملتونو یو پریکړه لیک تصویب کړه او په هغه کې د جګړو لشکرو خو غوښتل شوی و چې د هغو کسانو خوندیتوب ته پام وکړي چې ناروغان او زخمیان تداوي کوي. خو ډاکټر ویلي چې د خبرو او عمل ترمنځ د پام وړ واټن شته. نوموړي وویل چې په 1400 هیوادونو کې روغتیايي کارکوونکي وژل شوي، تښتول شوي یا ګواښ ورته شوی دی، د امبولانسونو مخه نیول شوی، روغتیايي تجهیزات ویجاړ شوي او په روغتونونو بمباري شوی او یا هم لوټ شوی دی. خو لا هم د ډاکټر په خبره د ملګرو ملتونو پریکړه لیک چې د 2014 کال په مې میاشت کې تصویب شو، د وسلوالو نشوتو پر مهال د روغتیا پالنې په برخه کې د بشري نړیوالو قوانینو د لا شامل کېدو په لاره کې یو مهم لومړنی ګام وو. که څه هم د جګړو په سیمو کې د روغتونونو او روغتیایي کارکوونکو د خوندیتوب په اړه دغه لومړنی پریکړه لیک پر ټولو هیوادونو غږ کوي چې پر صحي سکتور د بریدونو عاملین عدالت راولي، خو ظاهرا دا کار ډېر نه دی سوی. د سره صلیب د نړیوال کمیټې مشر ویلي چې نه یوازې د جګړې ښکېلې خواوې بلکې ټولو هیوادونو ته اړینه ده چې د نړیوالو ژمنو ملاتړ وکړي او د روغتیایي چارو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي.
فریبا جان، مونږ پیګو چې د افغانستان په ځینو روغتونونو کې هم د تاوتریخوالي پیښې شوې دي. د کابل د 400 بستر په روغتون کې د غراز کوم بریت سوی یو کال مخکې په کندوز کې، خو د سره صلیب کمیټه څه وایي چې مشخصا په کومو هیوادونو کې دغه بریدونه سوي او څومره تاوانونه رامنځته کړي؟
د سیشن به پورس پر جګړې زوسیمو کې د روغتیايي چارو د خوندیتوب نړیوالې ډلې په خپل پنځم راپور کې ویلي چې په 2018 کال کې په درويشتو هیوادونو کې په روغتونونو روغتیايي کارکونکو، ناروغانو او امبولانسونو تر اوسه ډېر بریدونه سوي دي چې لکه څنګه چې تاسو مخکې ویل افغانستان هم پکې شامل دی. دغه راپور له مخې 252 بریدونه یوازې په سوریه کې سوي دي، 93 بریدونه د فلسطین په خاوره کې، 68 په افغانستان کې، 25 په مرکزي افریقا، 30 په جنوبي سودان، 15 په عراق کې، 40 په یمن، 30 په نایجیریا کې او 40 بریدونه په کانګو کې سوي دي. په راپور کې ویل شوی چې په دې اړه د ملګرو ملتونو پریکړه لیک ډېر اغېزمن نه دی تمام سوی او وروستۍ پیښې بیرونکې بللې دي. د 2014 کال په لومړیو کې د سوریې ځواکونو تر 100 ځله ډېر په روغتونونو بمباري کړې او وشتې دي. د تېرې ورځې په راپور کې دا خبره شوې او زیاتوي چې د 2014 کال تر پای پورې په هغه وخت کې د بمباري سوي روغتونونو
مننه درنو اوریدونکو. د همکار فریبا ظاهر په رپورټ کې مو اوریدل چې د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په تیرو دوه کلونو کې په 1400 هیوادونو کې په روغتونونو او روغتیایي پرسونل بریدونه سوي دي.
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان ترکیه ترمنز ترکیه ته د افغانستان د مالونو د صادرولو په هدف لومړنۍ هوایی دهلیز پرانستل سو. دغه دهلیز د سه شنبه په ورځ د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزیر او په افغانستان کې د ترکیه د سفیر لخوا پرانستل سو. خغلی رسا وویل دغه دهلیز د لارې به هر ورځ شاوخوا 15 تنه افغاني تولیدات او محصولات ترکیه ته لیږدول کیږي. افغان سوداګر د دغه اقدام هرکلی کوي او وایي د ترکیه له لارې به د دوی صادرات په اسانۍ سره اروپایي مارکیټونو ته هم لاره پیدا کړي. خان محمد سیند نور تفصیل لري.
د افغانستان او نورو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو هوایی دهلیزونو د پرانستلو په لړ کې د افغانستان او ترکیې ترمنځ هم سوداګریز هوایی دهلیز پرانستل شو. دغه دهلیز د سه شنبې په ورځ د کابل د حامد کرزي په نړیوال هوایی ډګر کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزیر حماین رسا او په افغانستان کې د ترکیې د سفیر اوزان ارتغرور لخوا پرانستل شو. د سوداګرۍ او صنایعو وزیر حماین رسا په دې مناسبت په جوړو شوو مراسمو کې وویل دغه دهلیز به د افغانستان او ترکیې ترمنځ د سوداګریزو راکړو ورکړو تر څنګ د دو اړخیزو همکاریو نور فرصتونه هم برابر کړي.
شاهد افتتاح ایدالیز می باشم و قرار است بر بار اول به مقدار
دوبل منگ ده دغه دهلیز ده پرانستو شاهدان یو او پپام که ده چه ده لومری زل لپاره 15 تن افغانی محصولات چه قالین یا وچه میوه پک شامل ده دغه هوایی دهلیز للار ترکیه تا صادر چه. ترکیه ته د افغانستان صادراتي مالونه مختلف دي. هیله ده په مجموع کې د افغانستان د صادراتو په زیاتولو تاثیر وکړي او له ترکیې سره د نورو سوداګریزو لارو موندلو ته ابتکار هم وکړو. خاغلی رسا وویل د روان لمریز کال د ثور په میاشت کې د افغانستان او ترکیې د اقتصادي کمیسیونونو ترمنځ یوه هوکړه شوې چې له مخې به د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي او سوداګریزې اړیکې نورې هم پراخې شي. د سوداګرۍ او صنایعو وزیر دا هم وویل د دواړو هیوادونو ترمنځ به دغه سوداګریزې اړیکې د ګډو همکاریو پر نورو برخو هم مثبت اغیز وکړي. د دغه وزارت د مسؤلینو د معلوماتو له مخې سربیره پر دې چې د دغه هوایي دهلیز له لارې په هر نوبت کې ترکیې ته هر ورځ 15 تن افغان تولیدات او محصولات صادرېدلی شي، ترکیه چمتو ده چې د افغان سوداګرو له غوښتنو او اړتیاو سره سم دوی ته د لویو تیارو زمینه هم برابره کړي. دا په داس حال کې د چتیر کال ورته سوداګریز هوایی دهلیز له هندوستان سره هم پرانستل شوی و. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې ویان سیام الدین پسرلی ازادي راډیو ته وویل دغه دهلیز به د تولیدي توکو ترڅنګ ترکیې ته د افغان بزګرو او باغ لرونکو د روان کال د حاصلاتو صادرولو ته هم اسانتیاوې برابرې کړي.
زمنگ تازہ میوہ سبزیجات سمار ترسی یا صادرات تا مدد کی گی دا پاکستان و ہند پر نسبت زمنگ تو کی ترکیہ و پروپائی و دونوں کی پلوڑا بایا خرسی گی پدی سر با زمنگ بزگار و بنوال دو پارا دیر گٹھا و رسی گی.
پا افغانستان کی دا ترکی سفیر اوزان آر تغرول جولشو و مراسم و تا پخپل و خبرو کی بوبل ترکیہ لافغانستان سر تاریخی و تلپات دوستی لریو ہیل دا دداغ دا حلیس پا پرانستو سر دا دوال و حیوادون ترمن سوداگری زیادی کی نور هم پراخشی.
د کونړ اوسیدونکو له امنیتي ځواکونو غواړي چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د نوملیکنې مرکزونو امنیت دی ونیسي څو دوی په ډاډه زړه یادو مراکزو ته ولاړ شي. نور تفصیل د روح الله انوري په ریپورت کې.
د کونړ اوسیدونکو وای دوی به هم تذکيري اخلي هم به نوملیکنه کوي او هم به د خپل خوخي د نوماندانو بارېل کول د پاره د ټاکنو پورز د رای ورکولو مرکزونو ته ځي. دوی له حکومت غواړي چې د نوملیکنې او د تذکيرو د ویش د مرکزونو امنیت ډاډمن کړي څو خلک د هیواد د یو شمیر نور ولایتونو په څیر کومو بدو پیښو سره مخ نشي.
زمانو مل خان بادشاہ د سرکانو د قومي شورا رئیس د دولت نه خاصتا غوښتنه ده دغه کوم سټېشن چې د رای د استعمالولو لري په دغه ورځ باندې مثال دانی امنیتي تدابیر ونیسي چې زمونږ ولس خدای نه خاصه څوک ضایع نه شي زمونږ د اریا د چا د کوم روډ پیندې په بدل مونږ تران نه کړی شي. دغه کوم سټېشن چې په ساحو کې دی باید د امنیت بالکل صحیح ډول ونیسي او په ولسونو ځوانانو غږ کوو چې هر هغه څوک چې غوښتل چې داسې امنیتي رامنځته کړي باید دولت له خبر
شروع شوی ده او د تذکیرو پروگرام هم شروع شوی ده. دولت نه غوښتنې دادی چې یو د امنیت او د سنترونو امنیت وساتي بل دا کوم پروګرامونه چې په کم ځایونو کې کیږي هغه ته خاصه پاملرنه وکړي چې څوک په مثال کلاس وهنی وي که یو جالکار راشي او زر تذکیرې وکاري او هغه د خپل طبقې سره ولې نه.
د سرکانو ولسوال محمد حنیف خیرخوا له خلکو غوښتل چې تذکیرې واخلي او د وړو وکیلانو ټاکلو لپاره نوملیکنه وکړي او په راتلونکو انتخاباتو کې ګډون وکړي.
ټول خلکو ګډ مسولیت دی څوک چې لوستي دي او څوک په دې خبره پوهیږي دا درکولی شي. نو هم د ولسي جرګې استازي باید موږ دغه لارې نه په سمه توګه ولیږو او هم د ولسوالیو شوراګانو ته خلک راشي. ټول ولسم د پیغام دا دی چې که چیرته تاسو تذکیره وانخلئ یا په تذکیره باندې ویلری او دا ثبت نه کوي نو دا به تاسو یو ملي خیانت وکړي. وجه دا ده چې دا ټاکنې شفاف دي او د شفاف ټاکنو لړۍ به په تذکیره باندې پای ته رسیږي او کله چې تذکیره ثبت نه وي بیا رای نشي استعمالولی کله چې رای نشي استعمالولی نو ته پاتې کیږي.
د کونړ امنیت قومندان جنرال حق نواز حقیار د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی په کونړ کې ټول 120 د نوملیکنې محلونه لري چې د امنیت لپاره بشپړ پلان جوړ کړي.
له کونړه مو د روح الله انوري رپورټ واوریده. بلخوا د قندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې موسمي سیلابونو د دغه ولسوالۍ خلکو ته ډېر مالی زیانونه رسولي دي. تفصیلي رپورټ لرو له خان آباد د اجمل آرین څخه.
د کندوز د ولایتي شورا رئیس وایي چې د امام صاحب ولسوالۍ په ګنبت مجر ناصروی مومندو زردکمر کنجک جوی بیګم قطر بلاق بشکپه او په یو شمېر نورو سیمو کې د موسمي سیلابونو راوتلو له کبله څه باندې 1000 سوګن کورونه او څه باندې 4000 جریبه کرنیز ځمکه ویجاړه شوې او خلک سخت متضرر کړي دي. د دوو سیمو اوسیدونکو هم وایي چې وروستیو سیلابونو خلکو ته ډېر مالی زیانونه رسولي دي او له حکومت څخه غواړي چې په وخت سره د دوی ستونزو ته رسیدګي وکړي. د امام صاحب ولسوالۍ درې تنه اوسیدونکو هر یو سلطان محمد، خال مراد او دوست محمد د سیلابونو زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل د سیلابونو راوتلو له کبله زموږ کور وران شو او ما دغه کور نوی آباد کړی و او اوس دومره مالی توان نه لرم چې بېرته خپل کور پرې جوړ کړم. دو ځلې زموږ پر کلي سیلاب راغی او په دې کلي کې ټول کورونه وران کړل. زموږ خپله کور هم وران شو او یوازې دوه کوټې روغې پاتې دي.
تباہ تباس دقیق دمی جای هم نیست کی جای ششتر این میرفتم
پیچ سر سلام موږ تباہ او برباد کړو زموږ کور په بشپړه توګه وران کړی او موږ درې کور یو او اوس دومره زاینه لرو چې پکې ژوند وکړو له دې سره سم د کندز دی ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی بیا وای چې په امام صاحب ولسوالۍ کې د ورستوي سیلابونو راوتلو له کبله د 15 کلو اوسیدونکو متضرر شوي دي د اټکل له مخې د امام صاحب ولسوالۍ په 40 کلو کې سیلابونه راوتلي دي او له کبله شاوخوا 1500 د استوګن کورونه وران کړي دي همدارنګه څه باندې 4000 جریبه د خلکو کرنیز ځمکه له شنو فصلونو سره لاندې کړې ده ښاغلی ایوبی پر دولتي او غیر دولتي ارګانونو غږ کوي چې ډېر ژر د متضررو خلکو ستونزو ته رسیدګي وکړي بلخوا په کندز کې له طبي پیښو سره د مبارزې ریاست مشر میراقا اعتبار وایي چې دوی لومړنۍ بشري مرستې متضررو خلکو ته رسولې دي او ډېر ژر به د زیانمنو کورنیو ټولو ستونزو ته رسیدګي وشي
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
درنو اوریدونکو وخت غرمه پوره 12 بجې او 13 دقیقې شوې د خبرونه په پاتې برخه کې اونیز پروګرام مخکخه خځې اوري خو مخکې لږه پام وکړئ د خبرونو لنډیسته چې همکار صالح محمد صالح وړاندې کوي
راپورونه راغلی چې د ځانګړو عملیاتي ځواکونو یو تجربه لرونکی جنرال په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو د عمومي قمندان په توګه غوره سوی دغه جنرال سکاټ میلر نومیږي په ملګري ملتونو کې د افغانستان د دمی استازي مرستیال نظیف الله سالارزی له امنیت شورا وغوښتل چې د افغان ملکیانو د خوندیتوب لپاره مناسب اقدامات وکړي په کندهار کې د پروني چاودنې د وژل سوو کسانو شمېر 21 او د ټپیانو 40 ته رسېدلی په زابل کې د وسلوالو طالبانو د یوه قمندان په ګډون و وسلول وژل سوي او ولس نور ژوبل سوي دي دغه وسلولو ته په تیرو 43 ساعتونو کې مرګ ژوبل اوښتی ده د ایران ولس مشر حسن روحانی په ورزشي لوبغالو کې د ښځو پر ګډون د 16 د ممنوعیت د لرې کېدو غوښتنه وکړه هغه مور چې خپل لور یې پاکستان ته د سفر او له یوه زاړه سړي سره د واده کولو له کبله تیر ایستلې وه په انګلستان کې د جبري واده په سبب محکومه سوه دا به په انګلستان کې لومړی کس وي چې د جبري واده په تور محکومېږي او د روسیې او بلغاریا ولسمشرانو خپلې کلتوري اړیکې وستایلې او ژمنه یې وکړه چې په خپلو کې به اقتصادي اړیکې لا پیاوړي کوي
بلی درنو اوریدونکو تاسو د افغانستان سیمه او نړۍ روسي خبرونه له ازادي راډیو څخه اوریدل نن چهارشنبه دا او لکه تاسو خبري هر چهارشنبه دا وخت د مخکخي خزي ونی خبرونه لرو چې زه یوسف زدرانی درته وړاندې کوم د یادونه د چې د دې خبرونه له لارې مول دی وړاندې د مرکز په کچه په بیلا بیلو برخو کې فعال غني میرمنې در پیژندل دي د مخکخو خزو د پیژندګلوي په دوام نن د کابل گاون لوګر ولایت ته ځو په خبرونه کې را سره د یاد ولایت د چرخولس والی اوسیدونکو فعال میرمن لیلوما یوسف زئی د ټلیفون لاره ایمیل مانه ده میرمن یوسف زئی تازه په تازه د ټولنیزو علومو له پونځي فارغه شوی خو د ابتدای خونځي له دورې لا په کارونو او دندو کې بوخته پاتې شوی لیلوما یوسف زئی چې لا د پرمختګ غنی هیل لزان سره لري تر دې د ما تر ډیره د عامه پوهاوی او ماشومان لپاره کار کړی دی خون کې پاتې شوی او د افغانستان د انتخاباتو د پروسې یو فعاله مبالغه ده وړاندې پروانه خبرونه کې د هغې له ژوند کارونو بوختیا او مبارزه او د کارونو په وړاندې د خندونو د څرنګه ختمېدو په اړه د هغې له قوله اورو او په خپرونه کې ستاسې اوریدونکو اړیکې هم ځوابونه هیله ده چې د خپرونې تر پایه راسره اوسئ شمیرې مو نوټ کړئ او اړیکې راسره ونیسئ آغلی یوسفزئ خپرونې ته بخیر راغلی ستړي مشئ مننه چې راسره یې په خپرونه کې
مننه تاسو ته او ستاسو ګرانو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم ډیره زیاته مننه چې زما په خپرونه کې دعوت کړم
خیر ستاسو حق دی چې د اوریدونکو سره لږ تر لږه آشنا شي او دا چې په کومو برخو کې مو کار کړی یا مو مبارزو څنګه رنګ راوړی دی د تعلیم نه یې کپیل کړو تر ډیره تصویر دا وي چې په هغو سیمو کې چې تاسو یې هلته د نجونو په وړاندې د زده کړو لپاره ډیر کم فرصتونه برابر وي او یا د خلکو ترمنځ یو ښه تصویر نه وي تاسې څنګه وکولی شو چې زده کړې په ښه درجه البته پړې کړې شي
مننه ژوند سه اولا زمون کورنۍ چې دا ډیره یو خ کورنۍ یو روشن فکر کورنۍ البته زما د تعلیم په بخش کې خصوصا زما مور جانا چې نه ستړي کېدونکې هلې ځلې کړي دي. واقعا زه ورڅخه مننه کوم او ډېره زیات خوشحاله یم چې داسې روشنفکره کورنۍ لرم.
بله لیلما، مونږ چې ډیر کله په دې خبرونه کې مخکې ښځې معرفي کوو، کدا پوښتنه ورنه کوو چې تعلیم مو څنګه وکړای شو؟ دوی وایي چې مونږ په یوه روشنفکره کورنۍ کې زیږېدلی یو. نو که څوک په روشنفکره کورنۍ کې نه وي یا د هغوی مور او پلار زده کړې ونه لري، فکر کوي دلته زده کړې یعنې سختې دي، دا مزل د خلکو لپاره سخت دی او امکان نه لري؟
بله، خبره ده چې کچری و کورنۍ مثلا خ کورنۍ او سی روشن فکره کورنۍ او سی، نو دیغه افامین چې دی هغه تصمیم نیسی چې باید خپل اولادونو باندې درس وایي او د درس په قدر پوهیږي او په دې هم پوهیږي چې نن سبا دغه نهوالی او دغه نامنی او دغه جنگ و جګړې چې په هیواد کې روان دی، همدغه ټول لاملونه دي، بې سوادۍ لاملونه دي چې که چیرې میندې او پلاران باسواده ونه اوسي نو بې سواده اوسي، نو دغسې حالت به اوس هم نور هم ادامه ولري. نو یوه روشنفکره کورنۍ کولی شي چې خپل اولادونو ته لارښوونه وکړي، ورته ووایي چې زویه یا لورې مثلا څه دې خپل درس ووایه، او په دې خاطر چې نن سبا زموږ هیواد ګران وطن افغانستان سواد ته او هغو خلکو ته ضرورت لري چې هغوی وکولی شي چې زموږ د خلکو په درد او زموږ د هیواد په درد باندې دوا شي. روشنفکره کورنۍ ډېرې ښېګڼې لري
په دې معنی چې تاسو د خپلو راتلونکو ماشومانو او کورنۍ لپاره هم یو ښه زیری واقع کېدی شي، په دې معنی چې خپله مو زده کړې کړي او د دوی لپاره هم یو ښه آینده غواړي، ښه راتلونکی غواړي. ډېره مننه. وړاندې په خپرونه کې ستاسو په کارونو هم غږېږو او دا چې څرنګه مبارزه کړې ده او کوم برخو کې ډېر کار کړی، که څه هم اوریدونکو ته لږ ډېر ستاسو د ژوندانه په اړه معلومات ورکړل، خو اوریدونکو ته باید دا هم ووایم چې دوی هم کولی شي راسره په خپرونه کې ګډون وکړي، او که ستاسو د ژوند په اړه لږ ډېرې پوښتنې لري یا تبصرانو دا اخیستل شو، نو شمېرې مو د درنو اردوونکو 0999 شل 15 30 او 0998225 زمونږ سره د مخامخ اړیکو شمېرې دي چې کولی شئ د زمونږ د دې اونۍ د مخکښې ښځې لیلما یوسفزی څخه پوښتنې ولرئ د هغې د ژوند، کار او مبارزو په اړه باندې. یوسفزی، که ستاسو د کار په اړه ډګر ته راشو، د تعلیم نه وراخو وروسته چې کار پیلېږي، که څه هم ما مخکې وویل چې د شپږم ټولګي وروسته مو تاسو کار پیل کړی و او عملاً په کار لګیا وی، دا څه سبب و چې په کوچنیوالی کې لا د کار ډګر ته راشي؟
والا زه دسوم چې مکتب کې چوم شپږم صنف کې، نو هغه وخت کې کله چې زمونږ د ښوونځي مدیر د سرمعلم چې کله چې فایل درول، نو هغه وخت کې بیا بعضي شعرونه د وطن په حق له او بعضي نور داسې لیکنې هغه به مونږ باندې ویل، بیا ښه وخت نارې چې بیا داسې شول چې بعض ژورنالیستان به زمونږ ښوونځي ته راتلل، نو هغوی زه یو هڅولم چې ته باید راډیو کې کار وکړې. نو بیا هغه نه وروسته بیا زه راډیو کې شامله شوم، بیا راډیو نه وروسته نورې دندو کې مې لاره پیدا کړل چې خلکو ډېرو زه تشویقولم او ماته به ویل چې ته استعداد لرې، واقعا ته باید وظیفې وکړې. یعنی خلاصه دا چې د ښوونځي د شپږم صنف نه تر دولسم صنف حتی تر پوهنتونه پورې هم مې وظیفه کول، هم مې درس ویل او هم مې فاکولته ورسره ویلې، هم مې وظیفه کړې. بیا دغه د فاکولتي په دوره کې زما هېڅکله داسې مدني فعالې په صفت ما غوښتل چې بعضې ولایتو ته سفر وکړمه، د میرمنو د تعلیم په برخه کې باید خلکو ته عامه پوهاوی وکړم چې خپلې میرمنې پرېږدي چې دوی درس ووایي، په دې خاطر چې یوه کورنۍ، یوه خوشبخته کورنۍ هغه وخت ایجادېږي چې هغه کې باسواد خویندې اوسي. نو دغه د پوهنتون د فاکولتي په دوره کې ما ټول دغه وختونه او دغه ساعتونه ما په هغه کې تېر کړې دي، مثلا همدغه عامه پوهاوی په بخش کې چې ما غوښتل او دغه مې دنده واجبه ګڼله، که نه چې باید زه د خلکو لپاره خدمت وکړم. او په دغه بخش کې زما سره ډېرو ورونو خویندو مثلا د تګ راتګ چې هغه ولایتو ته زه تلمه، د یو فعال مدني په صفت دوی راسره همکاري کړي چې واقعا زه ورڅخه مننه کوم، د خپل شخصي لګښت نه یې ما باندې مصارف کړي او یعنی د دولت په اخر باندې ما وختل چې د خلکو مینه د دولت سره شي او دغه اوس چې تاسو ګورئ چې زمونږ ګران ولسمشر ښاغلی اشرف غنی هم په دې باندې ټینګار کوي چې باید تاسو خویندې وروڼه ټول راووځي چې صلح لپاره کار وکړي. نو ما هم همدغه خپله وجیبه ګڼلې وه او ګڼم یې هم او په راتلونکي کې به هم مخالفین او دغه کسان چې د دولت لپاره د خلکو لپاره شو معاملونه لري یا غواړي چې په ټولنه کې ناورین رامنځته کړي دغه له منځه ځي، هیڅکله نه پاتې کیږي. نو همدې په خاطر زه دغه ډیر زیات علاقه مند لرم چې د خپل دولت سره باید همکاري وکړم بدون د کوم مادیاتو نه. مادیاتو سره زه هیڅکله نه مې مینه ورسره لرلی او نه یې لرم، او په راتلونکي کې هم د خلکو ته داسې وایم چې وطن چې دی د مور غلري خصوصیات لري. کله چې مور یو چا یو انسان ونه بخي نو د اسلام له نظره څرنګه چې موږ تاسو ګورو دی جنت د مور او پلار خصوصا د مور تر پښو لاندې دی. نو وطن هم د مور په سیر باندې پر هر انسان په هر وګړي باندې حق لري او دغه زه
بله یوسف زی صاحب تاسو مادیاتو ته اشاره وکړه، طبعا دا هم د ژوند یوه اړتیا ده. که په ژوندانه مو وغږیږو نو ولې مادیاتو ته ډېر اړتیا نه لري؟ لا مو خپله کورنۍ تشکیل کړې ده که نه؟ په کوم حالت کې تاسو
دا خبره خو صحیح ده، یعنی مادیات او معنویات دواړه ارزښت لري د انسان په ژوند کې. خو ما ویل کله چې د فاکولټي په دوره کې چې زه ومه که نه، هغه مخکې مو چې ما وظیفې کړي ول او بیا کورنۍ که نه کورنۍ راسره ول، او بعضې دوستان ما تاسو ته مخکې اشاره وکړه چې هغوی هم چې د وطن سره مینه او علاقه لري هغوی زه سپوټولمه که نه. کله چې زه تلمه بعضې ولایاتو ته نو هغوی مثلا د موټر یا د بعضې خلکو ته چې ما تشویق کوله ماشومان دغه څوکې به دوی را سره همکاري کولې. نو ولې نامادیات مهم دی؟ خو ما دغه خپله وجیبه وګڼله چې زه په راتلونکي کې دغسې کارونه باید وکړمه او خلک له ما څخه زده کړي او دغه خویندې. نو باور وکړئ چې زه د خپل هیواد سره خصوصا د خپل هیوادوالو سره ډېره سخته مینه علاقه لرم او د خدای پاک نه دا غواړم چې یو ورځ خپل هیواد په دغه چې تر هغه وخته پورې د نه مړه کېږم چې خپل هیواد د نورو هیوادونو په څېر ونه ګورم. یعنی باید د نورو هیوادونو څرنګه چې جاپان هم د افغانستان سره په 1919 کې هم جاپان آزاد استقلال واخیستل هم افغانستان، اما اوس موږ تاسو ګورو جاپان په څه حالت کې دی، افغانستان په څه حالت کې دی.
په دې هیله چې تاسو دا هیلې پوره شي
چې دولت کې رامنځته شول او د خلکو حقونه وخوړل د غریبانو، نن سبا والا موږ تاسو داسې افغانان ګورو چې د شپې ډوډۍ نه لري. باور وکړئ
بالکل په همدې هیله باندې چې ستاسو دا ارزو پوره شي او هغه ستونزو ته مو چې اشاره وکړه هغه یو وخت کې حل شوي وي، او دا چې تاسو په کوم برخو کې لا کار کوئ په خپرونه کې پاتې کیږو. خو اوریدونکي هم ستاسو له نامه سره آشنا شي او تر دې دمه ستاسو خبرې په غور سره اورېدلې دي چې تاسو د دوی په وینا حتمن یو ښه مبالغه پاتې شوي. دوی به هم ستاسو د ژوندانه په اړه څه وایي یا به تاسو ته لا وړاندیزونه لري چې په راتلونکي کې څه وکړي، ځکه ستاسو له خبرو هر څه ښه معلومیږي. نو دوی ته ورزو اوردونکو را سره د پخپرونه کې ستړی مشه. یوسف زی صاحب تاسو هم را سره اوسې خو دا وخت د اوردونکو نوبت دی، ستړی مشه. مهرباني تاسو اړیکه را سره وصل ده د مخکې خزونی ز خبرونه په ژوندۍ بڼه لازدی رادیو څخه اوري. مهرباني
سلامت اوسې ورور زده خور په ګډون تاسو ټول ځوانې کې له سلام
نو. وعلیکم السلام خیر سرور ځان معرفي کړه کوم ځنه داړي کې نیولې؟
ناصر خان شینواره مده سعودي عربستان.
شینواره سب ډیر زیات خیر راغله او مننه چې موږ په خبرونه کې را سره یا لری زه را سره اړیکه نیسم. مهرباني تاسو تبصره نظر پیغام کو پښتنه لري هغه او رو په خبرونه کې شریکو. مهرباني
سلام علیکم. یو ورو غختل خپل باندې ویاړو چې بیا خپل مسولیت هم لا تړلې ده تر څو دا نور خپلندو هغه حقونه او کوم اسلام ورته ورکړی دي. که موږ وګورو موږ په دې دین کې چې څومره مېرمنې نازولې دي دا به په یو واقعي نه وي، خو اما ټولنه ورته هغه حقونه ورکړي دي. پخله باندې شریعت څنګه وي ورته یې خو دې فزان باندې عملی کینا ستیخ من خوځه او د سړی باندې کار وشي نو او دا خو یې غزهنه روخانه شي چې دا یو د دوی د موجودیت باید قبول کومور دا او کومیرمن دا او خور دا او کډول دا هغه د دوی د دې صبر او د مهرباني نه باید غلط استفاده ونه شي بل هغه یو څه ټولنه هغه بیا برابر نه دا غوې ته نور ستونزې جوړې کید ناری نه او د فانه نو که په ځکه برخه کې دوی کار وکړي بل یو مونده پښتنه به دا خوري ویل چې دا پوری چې د مرګ لري لري تر څو هغه هیواد موږ د نور هیوادونو سره سیال نه او وی ګورم په غلط کې برخه کې ډیر خويندو ګول یو تن دی او شوګيري او هغه غي تیری کړی چې کله د سمري وخت راځي هغه یې او تاسو سره نامزاد کی هغه کارونو ته نه پری خدل کېږي یعنی د ډاکټر د کورنۍ د پام هغه ولګي کوم مرمانونه چې دي هغه ماغه صفات دي نو په دا برخه کې د دې کورنۍ او ته څه مغادي چې هغه په مشترک اسمه منیسي تر څو از موږ فاندې هغه ورته ویتلري چې هغه
څومره خیرسته خورا زیاته مهمه پښتنه موکړه چې د دې پرمختګ یو لوی خند بیانیږي ډیر وخت خپل لیلومه د دغه هدف لپاره څه کړی او د نورو خلکو لپاره به د دې مشوره څه وي جواب بدرته ناصر خان شنواری د رادیو لار درکو مننه لاړی کې نمو چې د سعودي عربستان نمو را سره اړیکه نیولې و بل اردن کې تورزو تاسو را سره یې خبرونه کې مهرباني ستړي مشه مهرباني وعلیکم السلام ځان معرفي کړئ ورور کوم زینا
لا هلمند
ها مهرباني استاسو مهرباني ها اردن کې اړیکه شته
ملمنه خو مهاله یوسف زیدا کنه
bale 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 ملاله یوسف زینا لیلومه یوسف زی د افغانستان یو فعال مهرمند تاسو د سواد تاریخ فعال یو مهرمنه ته اشاره وکړه دلته لیلومه یوسف زی را سره دا او د هم د عامه پوهاوی تعلیم همدارنګ د ماشومان د روزنې د انتخاباتو برخې په دوه غنو موضوعاتو کار کړی دی مهرباني تاسو نظر پاړو ورو
استاد ملمت او تاسو سلامونه ویم بیا د خدای او تی چې دا راځي موږ تاسو په هیواد کې همدغه تعلیم خو د هر چا لپاره چې فرض ګڼل شوی دی وایي تعلیم وکړي هغه به خپل لار پیژني نو د خدمتونو په برابر باندې خدای تعالی افغانستان کې دا ټول شپه له منځه یوسي ان شاء الله موږ تاسو ټول به د دې لپاره کم باندې موږ تاسو خوند باندې د دې لپاره کم باندې کیږي خو بده بدبختي دغه په افغانستان کې دا تحمل شوی جګړه باندې چې اوس موږ د افغانستان په سره چې موږ ورسره سخت مشکل کې یو نو زه لدې خبره هیل کوم چې موږ ځوانان د دې په ګډون باندې نور مټه راون غاړو دغه ناورین ته او دغه تحلیل شوی جګړه چې په موږ باندې تحلیل شوی دا او ګټه نور تر رسیدي او ګټه نور دا او جګړه د نور خلکو د ماشي پلمه دایښو طالب ګرځول لري نو موږ دغه ځوانان باید چې لاس په کار شو اول په عمومي سطح د امنیت په بحر په بخش کې کار وکړو صحب بدبخت بدبخت سره مخ یو صح ځوانان مدل ته ولاړ په دوه علم کې دغه مایندې ناویان د شر شکو ناویان کندې شوی دي نو زه دا درته یم چې صح په بدر حالت کې د دې په ځای باندې چې موږ داسې په وړه کار باندې کار وکړو
نورور تاسو لکه مخکې ملال یوسف زی ته اشاره وکړه چې هغه د یو مملکت بلکې نړۍ په کچه باندې مطرح شوی ده تاسو بیا یو ملي اجماع ته هم اشاره وکړه تر څنګ نو په افغانستان کې خویندې په دې برخه فعال میرمنې یا ځوانان دوی څه کولی شي د دغه هدف لپاره چې تاسو ورته اشاره وکړه
زه دا وایم چې ځوانان دي نور پټه خوله نه کینی په دې اتفاق او اتحاد شي ځکه چې موږ اوس یو د زیات کشر ځوانان دي تعلیم او ساه هغه ناس دي چې مردانه دي نور دي دغه خلکو ته وخت نه ورکي دا هغه خلک دي چې دا عمل کې خپل په ور کې سوځولې دي دا د بل پاتشینی دي د انګريز پاتشینی دي دا و فراس کې ناس په چوکي باندې ناس دي ملک په بدبخته کړی دي نور دي ځوانانو نه ماده هیله ده خويند وړونه نه چې لاس په کار شي کنه یو مل بتر در باندې را روان دي په سخت مشکل کې بولوي
په اړه به دي ملمنې نظر هم و او خیر اوسې استاسو اړیکه له هلمند نه ور سره یو بل اردن کې هم دا وخت اخلو زګاړي کې ځکه نو بد استاسو د اړیکو د بیرته ملمنې ته ورزو چې هغه هم استاسو پښتني نظریه تفسیري نوٹ کړی دي د هغه تحلیل به هم پاړه و او دا وخت تاسو را سره په خبرونه کې ډیر زیات په خیر راغلی ستړي مشه
محترم زدران صاحب سلامونه و احترامات مو منه درانه ملمنه تان سلامونه اولان لکم خدای دیو که چیره غوجور با فضل حدی وردنگ بندی شک نه
بلکل وردک سب خبرانه تب خیر رغلی دیر وقت خبرانه که نوی راسه را و مده و رسته دیگه گورم ستره مشه دیر زیاد ده نن ده خبرانه پرسته سو نظر پخته نها مور
دیر امانان زدران صاحب وقیان زای دویار دی زای دی افتخار دی چی مگده سی و خور چی جامعه تر و تلی دا خدمت کن وقیان پی بانده بیارو هر چون را چی دا وستا دیم کم دا خدای دی پا دیگه لارا که دیتا دی نیکو تو پیک وارو خدای دی نورم ورتا تو پیک وار کاشه خدمت و کاش تو جامعه که ندرانه ملمانه نایمو داگه پختنه دا چی پو لرو پراتو سیمو که دیز داسه کسان شتا پا کلیو که کرو که چی نگوری دا یای خور یای پیسکلا دیگه کور غلای دکتر شی یا دکتر شی یا خوانده وی جورنالیز داشی یا بل دو خلق و دفار اپنید یو تو پیغوم لده یو دست پیغوم باید که چی داغ خلق و هست اولی چیزه که اون سمشتا پکنی ولی سیمو که دست کنون از مشخص بیجانم شغا نگولی چه مکتب تا یا لور لارا شی یا یو خدمت و قاد جامعه ده دو مخالی پی دو خلق و دفار اپنید یو پیغوم ورکوه یا یو ورکا ډیر خوشاله شو
ډیر مننه ډیر مننه خیر سی فضل هادی وردګ بیرته ملمنه لیلما یوسف زئی ته ورګرزو
مننه درونه تحادیره زیاته مننه کو چې په خبرونه کې ونده واخسته واقعا زمون ګورونه چې دی پښتانه او بغیرت او بشهامت ورونه دی زه واقعا د افتخار کوم هر کله زه چې دا غتنځه وخت مونږ کوم زه په خپل ورونو باندې په خپل افغانانو باندې افتخار کوم شکر واسم چې مونږ څومره غیرتي پښتانه او څومره غیرتي ورونه لرو
په ټولنه کې یوسف زئی چې د خپلون وخت بیا ختم شوی نه وي
مونږ بیا موږ هغه لومړی ورور چې ویلې چې بعضي خلک دي چې یو ډیره با استعداده مېرمنې په کور کې پیدا شي نو هغه واده شي او واده شي او هغه دی واده کېدلو په هغه کې نو دغه مصروفیت او دغه مبارزه هم د مبارزې څخه هم پاتې کېږي ځکه چې هغه کورنۍ ورته اجازه نه ورکوي نو د دې په دې پوښتنې په ځواب کې زه داسې وایم چې هغه کورنۍ کله چې یوه نجلۍ واده وي نو هغه دې اول کوشش وکړي چې د هماغه نجلۍ په سویه باندې یو هلک پیدا کړي مثلا هغه نجلۍ درس ویلی دا اغا حلق هم باید ویلی وسی او بل دا چه یوازی دی حلق درس مهم نده باید اغا کورنه او کتل شی کورنه او کتل شی چه کورنه سنگ روشن فکر کورنه دا نده او سنگ دی وظیفه اجازه ورکوی نی ورکوی دغس یو کورنه که دی باید واده شی او دغس کورنه که دی نا چه اغا بس دغس کورنه وی چه سل قسمون ورتخوری او روز کله چه واده که دیس کلا وظیفی او دند سایی نپریدی. او بل قبل ورور چه پختنه زواه میستاسو دخبران وقت با کمی دستی لن لن
جواب لن لن جواب لن دیر خیدی بلکل.
او بل دقا دو هم ورور چه و دایی ویلی چه امنیت پو بخش که. امنیت چه دیر مهم ده. کجوری امنیت زمون پو حیوات که فیلن پا هر زایی که دمرا مهم ده چه دی دوره این هم دیر زیاد مهم ده. هغه داسې چې اوس که چېرې امنیت نه اوسي هیڅوک نشي کولی چې خپل فعالیتونه وکړي یا خپل درس ووایي خپل هغه امکانات هغه مبارزه چې د هغه په فکر کې لري په خپل وجود کې لري نشي کولی چې خپله مبارزه وکړي نو هغه امنیت هغه وخت راتلی شي چې خلک د دولت سره علاقمندي پیدا شي یوازې ولسمشر نشي کولی چې دغه د امنیت په برخه کې رول ولوبوي یوازې نشي کولی د دفاع وزیر د داخلي وزیر چې د امنیت راولي بلکې مشران مو مکلف دي چې د امنیت په بخش کې د خلکو سره وغږیږي په کلي کې مثلا یو کس پیدا کیږي چې هغه ناورین جوړوي نخوالی جوړوي هغه کس کچېرې نفوذ یعنی هماغه د کلي خلک وغواړي هماغه په یو سط کې ختمولی شي خو دا مهمه ده چې د خلکو علاقمندي باید د دولت سره
دغه
سپینګیري ډېر کولی شي چې د امنیت په بخش کې مثبت رول ولوبوي خو دوی ته د عامه پوهاوي پروګرامونه د علماو لخوا باید جوړ شي څرنګه چې ګوره اوس موږ تاسو که فکر وکړو نه هغه ټولنه چې امنیت پکې نه وي هغه ټولنه چې پکې ناخوالې اوسي هغه ټولنه کې چې پکې جنګ اوسي هغلته نه مونگ تاسو امداغ اوست تاسو گوره پا جمعتو که خصوصا دی شپیل خواه یو کس نزی جمعت تا ولی نزی دی جمعت تا حداری گی باورو که زمون نه دی دی نه دی قران احترام پاتې شو نه دی نور څه دوی هغه څه کارونه کوي مثلا جمعات کې دغه څه کارونه کوي نور ځایو کې دغه څه کارونه کوي اصلاً کوم تاسو فکر وکړو جمعات هغه ځای دی چې د الله جل جلاله کور ګڼل کیږي اول ته د الله جل جلاله عبادت کیږي نو هغه ځای ته موږ خلک ځنه نه کوي نه دي ځکه وایي هلته یو ځلې به څنګه را پېښ شي نو دغه زه داسې نه وایم په طالبانو وروڼو هم غږ کوم هغه هم زموږ وروڼه دي او دولت له طرف هغوی هم زموږ وروڼه دي په دغه بخش کښې د طالبانو وروڼو ته وایم چې وروڼو لطفا خیر دی راشئ موضوع ده او دغه ټاکنو کې دوی دې راشي په سوله ییز ډول دې په ټاکنه کې ونډه واخلي او هغه څوک چې دوی خوښېږي ورته رایه ورکړي.
یوسف زی صاحب فضلادی وردګ هم یو پوښتنه لرله او تر څنګ یې ناصر خان شینواری یو بل وړاندیز تاسو ته درلودو د پوښتنې تر څنګ هغه باندې هم ستاسو نظر او تحلیل ولرو چې تاسو د عامه پوهاوی کوئ سمه ده ماشومانو تر منځ هم کړی دی میرمنو ته مو ورکړی دی په هغو برخو کې چې مخکې ما ستاسو په پېژندګلوي کې ورته اشاره وکړه وایي که سړیو باندې کار وشي دا به ډېر اغېزناک وي د پوښتنې تر څنګ په دې اړه هم ستاسو تحلیل ولرو.
که چیرې مور تعلیم یافته اوسي نه هغه کولی شي چې خپل زوی ته خپل خاوند ته خپل هغه نارینه و ته دا اما پوهاوی وکړي باور کې مونږ په خپله ټولنه کښې داسې مېرمنې مو لرلې چې هغوی به د خپلو وروڼو سره د جهاد په بخش کې د نورو په بخش کې د تجارت په برخه کې مثبت رول لوبولی دی. مېرمنې ډېر کار کولی شي مېرمنې هغه کارونه کولی شي فعلا همدغه د امنیت موضوع چې په افغانستان کې امنیت نشته دا که چیرې د میرمن لپاره مبحوي وشي د ډېر کارونه کېږي. مثلا یو کس زوی مخالف دی د دولت زوی مخالف دی د خلکو هغه یو مور کولی شي چې هغه ته ووایي چې زویه لاس واخله دغه کار نه لاس واخله دغه چې د خیر نه دی ټولنه د مور پر سر ده او که چیرې زه درته خیرې وکړمه ګوره داسې خبره ده چې ما مخکې هم اشاره وکړه مور هغه څه چې کولی شي هېڅوک یې نشي کولی یعنی مېرمنې د مېرمنو تعلیم په ټولنه کښې ډېر اړین دي که چېرې نارینه باسواد اوسي که نه باید نارینه هم باسواد اوسي خو ښځه داسې ده چې څلور ساعته د اولادونو سره په کور کښې اوسي نو مور چې هر څه کوي هغه اولادونه یې ورځینې تعقیب کوي او بل دغه بل ورور ویلي چې ملاله یوسفزۍ ده زه په جواب کښې داسې ورته وایم چې ملاله یوسفزۍ هغه خو هم ډېره یو مخکښه یوه تکړه مېرمنه د
جهان
رول ولوبوو او کار یې کړی خو په افغانستان کښې هم ډېرې ملاله یوسفزۍ شته چې هغه ته خلک توجه نه کوي خلک ورته رشد نه کوي مثلا همدغه زه په خپله یمه په خپل هېواد باندې سر ورکوم باور وکړه چې زه خپله وینه خپل هېواد نه قربانوم ځکه چې ما ویلې مالې زما داسې یو ارمان ده چې زه خپل هېواد په هغه وخت کښې په هغه ثانیه کښې زه وګورم چې بس جوړ شو او خلک مو ټول د دولت ته لقامن شو او دولت مو د خلکو لپاره کار کوي او خاینین د دولت څخه ورک شول هغه وخت که زه مړه شم زما په دنیا کښې هېڅ ارمان نه پاتې کېږي.
بلکل دلته هم ګڼې ملالې شته
همداسې ځوانان همداسې هلکان هم شته نجونې هم شته چې هغوی د هېواد سره مینه علاقهمندي لري نو هغوی داسې ده چې بیا هم او بل دغه د دولت څخه زما دا هیله ده څرنګه چې زموږ ګران ولسمشر ښاغلی اشرف غني په خپلو خبرو کښې بار بار وایي چې دا ځلې به پارلمان ته ځوانان را ځي یعنی 80% به ځوانان را ځي نو دغه بخش کښې اوس څرنګه چې د 1999 کال د پارلماني ټاکنې انتخابات دی دغه بخش کښې زموږ وروڼه کولی شي چې ځوانانو ته خپلې رایه ورکړي هغه څوک چې مو ازمایلی دی هغه څوک نه مو چې خیر نه دی لیدلی هغه ته رایه مه ورکوه ګوره فعلاً اوس همدغه پارلمان کښې همدغه د افغانیت کلمه دوی وویسته د اسلامیت کلمه دوی وویسته دغه یوویشتم قرن دی خداغه اخی کی تاسو لیدلې و دا فرق او دا تعبیز او تاسو تاسو لیدلې و نه لیدلې
ډیر مننه په دغه موضوعاتو ګڼ زیات وغږی دوه
لپاره کار کوي او زمونږ دولت
تاسو زمونږه غوړې چې د خبرونه وخت ختم دی خیر تاسو زوبنه وګدو البته تر اردن کو رسیدل ډیر مننه لیلما یوسف زی چې په خبرونه کې مراسم راغړون کړو تاسو په هڅو مبارزو ژوندانه وغږی دوه او تر اردن کو تاسو نظرونه اور ورسیدل د مخکې خزه اونې ز خبرونه چې ما یوسف زدران چمتو کړی ودل ته پای ته رسیږي نیکمرغه او ښه بختوره روزه درته غواړم د خدای پامان
په واسیمه کې په کومه امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې سوزار یا لایون کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا و دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو
تغاسبین درګر دلګی د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی
تاسو هم له آزادی رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ